دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د مهاجرین لپاره د ملګر ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګرانډي چې تیر اونۍ افغانستان ته د یو درې ورځنی سفر نه وروسته بیرته راستون شوی دی د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په افغانستان کې په میلیونونو هغو محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو غوښتنه وکړله چې په لوږه کې شپې او ورځې تیروي د جګړې له امله بې ځایه شوي دي او له پامه هم غورځول شوي دي. د ګرانډي په وینا دا خلک د بل هر وخت په پرتله همدا اوس د مرستو محتاج دي. یوه ډله ښځې او نجونې چې د ثانوي زده کړې د ښوونځیو دروازې پر مخ تړل شوي دي په کابل کې احتجاجي مظاهره وکړله. هغوی اشارونه ورکول چې ښوونځي بیرته پرانیزئ. د ښار یو شمیر اوسیدونکو د ښوونځیو استادانو او د مدني ټولنو فعالانو هم د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یې وینما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د ټویټر له لارې خبره کړې له احتجاج کوونکو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. د طالبانو امنیتي ځواکونو ژورنالیستان او خبریالان پرې نه ښودل چې مظاهره کوونکو ته ورنږدې شي. پاینه وخت کې په افغانستان کې د خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د نجونو پر مخ د ثانوي ښوونځیو د دروازو تړلو لپاره د اسلامي کانفرنس د سازمان یا او آی سی د عمومي سکرټریټ له خوا د اندېښنې څرګندولو مننه کړې. د اميري په باور تعلیم ته په اسلام کې هم ځای ورکړ شوی دی او د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو کې د دغه اصل پیروي کیږي چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي. د او آی سی عمومي سکرټریټ د طالبانو پر پریکړه باندې مایوسی څرګنده کړې وه. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د 2022 میلادي کال لپاره د دوحې د فورم جایزه د افغانستان د جنکو د روباتکس ټیم مشر رویا محبوب ته ورکړې ده. د خوځو د روباتکس ټیم غړي تیر کال په اګست کې د پخوانی حکومت له زوال نه وروسته په الوتکه کې دوحې ته استل شوی وي. د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د بزګرانو کلنۍ میله پرانیستله. مولا برادر بزګرانو ته په خپل وینا کې هغوی کار کولو ته وهڅول او ویل چې هیڅوک د بل چا مشکل نشي حل کولی، ممکن چې یوه ورځ یا یوه میاشتو سره مرسته وکړي. لازمه ده چې موږ ټول لاسونه سره یو کو کار وکړو او خود کفافه شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو افغان پیلوټ له خپل کورنۍ سره یو ځای بیرته له جرمني نه هیواد ته راستون شوی دی، خو د پیلوټ د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن وای په داسې حال کې چې د روسیې د عسکرو تلفات د یوکرین په جنگ کې ورځ پر ورځ زیاتیږي، د روسیې د دفاع وزارت د ګرجستان په شمول لري پرتو نظامی قرارګاونه یوکرین ته د جنگ لپاره د تازه دمو عسکرو په لیږلو پیل کړی دی. پینټاګن او نورو لیدو سرچینو ویلي دي چې د یوکرین په جنگ کې تر دې دمه شاوخوا 400,000 روسي عسکر وژل شوي دي. لبل خوا د واشنگتن د هیل رسپانی د بی بی سی نیوز په حواله د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې یو بل لوړ پوړی روسي جنرال هم د یوکرین په جنگ کې وژل شوی دی. د یوکرین د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د مارچ په 15مه اعلان وکړ چې جنرال یاکوف ریزانستف د یوکرین د خرسن په ښار کې واقع د چورنوبیکا پر نظامی اډې باندې چې د روسي ځواکونو ورنه دا وخت او د خپل عمومي قوماندانۍ په توګه کار اخلي د یوکرین د پاوز په حمله کې وژل شو. ډګر جنرال ریزانسف د پاوز د مشترکې 940 قولي اردو قماندانو. نوموړی جنرال رستل حق وژل شو چې وړمه ورځ د روسیې د وسلوالو ځواکونو د 28مې موټریزا لیوا قماندان یوری میدویډیف خپل واسکر د ټانک لاندې کړ. د برېټانوي مطبوعاتو د ریپورټونو له مخې نوموړی په زخمي حالت کې روختون ته اور سوال شو، خو د خپل ټپون لامل ورستا پر روختون کې سا ورکړه. پاینه وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ د یوکران له سرحد سره نږدې د پولند په سرحدي ښار زیتزاو کې د امریکا د پاوز د 23مې هوایي فرقې له عسکرو سره ملاقات وکړ او هم یې له هغو یوکراني مهاجرینو سره وکتل چې د جنګ له امله په پولند کې پناه اخیستې ده. 2 میلیونه یوکرانیان په پولند کې دېره دي. ملګری ملتونه وایي چې د روسیې د یرغل نه وروسته له یوکراین نه څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک پولند او یوش میں نور گاونډي هیوادونو ته اوختی دي. بایدن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به 1000 یوکرایني مهاجرین قبول کړي. د امریکا خبريال مایک اوسلوان د مکسیکو له سرحد نه ریپورت ورکړي چې هر ورځ ګڼ شمېر یوکرانیان ځان را رسوي او کوشش کوي چې امریکا ته د تیرېدو لپاره لارې پیدا کړي. که څه هم چې دا خلک د بایدن له اعلان وروسته یو څه خوښ معلومېدل، خو د خپلو کورنیو د هغو غړو د سرنوشت په اړه اندېښمن دي چې په یوکراین کې پریښې دي. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو اداره یا ناسا وایي چې په یوکراین کې د جنگ او پر روسیې باندې د متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد لخوا د بندیزونو د لګېدو باوجود له روسیې سره د فضایي تحقیقاتو په برخه کې همکاري نه ده درېدلې. خدا اروپا خلایي ایجنسی اعلان وکړ چې لوروسی کازموناټانو سره به خپل کاهانه وردان د فضایي تحقیقاتو لپاره وانستای. د دې 700 لن تازه خبرونه د پاکستان د حکومت مخالفانو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د حکومت د راچپکولو په خاطر دغه هیواد د پایتخت اسلام آباد په لوري مارش پیل کړی دی. د الجزیره تلویزیون ریپورت ورکړ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند او د بلاول زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند د منګایي یا ګرانۍ په خلاف په دغه مارش کې ګډون کوي. د یمن حوثیانو د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د سعودي ارامکو د تیلو د شرکت پر تاسیساتو او یو شمېر دولتي ودانیو باندې د بی پیلوټه ډرون الوتکو عملی کړی دي. د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ریپورت ورکړ چې حمله شپږ ساعته وخت ونیو. د عربیه تلویزیون یو ویډیو خپره کړله چې په جده کې د سعودي ارامکو د شرکت په ودانۍ کې د اور لګېدو نه وروسته تورې لوخړې پاس په فضا کې لیدل کیږي. او پینټاګن وایي چې د روسیې د پوځ قومندانانو څو ځلې د امریکا د پوځ لوړ پوړو قومندانانو ټلیفونونو ته ځواب ورنکړ. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
افغانستان کې د جنګو خونځو د ترول په حق د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د ټولو زده کوونکو په مخ د خونځو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. کابل کې یو شمېر جنګو او خزینه خونکو د خونځو د پرانستلو لپاره لړونه کړې دي. په مکړی د اکرام شنواری دی رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د تیری چرشنبه په ورځ د سړو سیمو د نوي 1301 لمریز تعلیمي کال د پیل پر مهال انجونو لپاره د یوې طرحې ته چمتو کولو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړه وکړه چې په وړاندې د افغانستان په دننه او بهر کې سخت غبرګونونه وښودل شو. د دغو غبرګونونو په لړ کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې د دغې شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا د استازو په ګډون لسو هیوادو په یوه ګډه اعلامیا کې د طالبانو له اسلامي امارت وغوښتل چې د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي پرانیزي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي میرمن مونا جول چې د خپل ټویټر په پاڼه یې دغه اعلامیې د لوستلو ویډیو هم خپره کړې، ویلي چې دا د ناروې، البانیا، برازیل، فرانسې، ګابون، ایرلند، مکسیکو، برتانیا، د امریکا متحده ایالاتو او متحده عربي اماراتو په استازیتوب د اعلامیه لولي. میرمن جول ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه طالبان ته یو ګډ او متحد پیغام استي چې خونځي د ټولو پر مخ پرانیزي او په هیواد کې ټولو زده کوونکو او ځوانانو ته د زده کړو لپاره یو مسؤل چاپیریال برابر کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو هیوادو ویلي چې زده کړې یو نړیوال حق دی او په دې کې افغان انجونې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو د ټولګیو د بندولو په اړه د طالبانو د اسلامي امارت پریکړه د دوی د کړو ژمنو خلاف بللي او ویلي دي چې د باثبات او خوندي افغانستان لپاره باید ورچېوي له لاسه ورنکړل شي. د طالبانو اسلامي امارت د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان عزیز احمد ریان امریکا غږ شان راډیو ته ویل چې د طالبانو د مشرتابه د هدایت له مخې د اسلام د مقدس دین د اساساتو او افغاني فرهنګ سره برابري یوې طرحې تر جوړېدو پورې به د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي د امریکاني پورې بند پاتې شي. د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په غبرګون کې د شنبې په ورځ کابل کې په لسګونو نجونو ښځینه ښوونکو او د مدني ټولنې ښځینه پالینو لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو د طالبانو له اسلامي امارت څخه ژر تر ژره د نجونو د بند ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کولې. د جولیا پارتی په نوم د دغې لاروین یوې ګډون کوونکي ویل چې امنیتي منصوبینو خبر اعلان د ښځو سره مرکو او فلم اخیستو څخه منع کول، خو بیا هم لاروین د کمې پیښې پرته د پوهنې وزارت سره نږدې پای ته ورسید.
موارد عمده که ملاقات نامه بیان کرده میه که باز شدن مکاتب است.
برمن پارسی ویل کم مسئل چی مونگی غختنه کولا پا پرکتالی که مخباره کری چه تر طور مهم غختنه ما دینجون دو خونزه پرانستلو
بحث ما مینه می بود.
دینجون دو خونزه دو پرانستلو دو پارا دا پا کابل که دو خضور لمرنه لاریون دیه. دو ملگر ملتون دو امنیت دو شورا لخوا افغانستان که دینجون دو خونزه دو پرانستلو دو غختنه دو مخه دو دقیق طولنی عمومی ملشی دو اسلامی هوادو دو همکاره طولنی اروپای طولنی او دو امریکا دو برنه چار وزیر او افغانستان د لپاره د دغه هیواد ځانګړي اساسي په ګډون افغانستان د لپاره د یو شمیر هیوادو ځانګړي اساسو هم ورته غوښتنې کړې وي. تیرونه د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او ناروې حکومتونو او د اروپي ټولنې اساسو په یو ګډ اعلان کې د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو په اړه د طالبان د اسلامي امارت پریکړه وغندله او لاغوی وغوښتل چې په خپله پریکړه دې بیا کتنه وکړي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره خپلې لیدنې کتلې. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت خوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستو په اعتراض نغمه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا
جا آشنا رادیو اوریدلی سي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګي او د افغانستان لپاره د روسي ځنګړې استاد زمیر کابلوبشي د جمعې په ورځ کابل ته تللي او د طالبانو د حکومت د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د طالبانو د بارنو چارو وزارت وایي د چین د بارنو چارو وزیر په افغانستان د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، خو ویلي چې د افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې کوي. یو شمېر څېړونکي وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیه سیاسي اهداف لري. په موکړې دي رپورټ ته
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په یو ناڅاپي سفر نن کابل ته تللی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وای وانګي طالب چارواکو ته ویلي چې غواړي هر اړخیزي اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان سره د بشري او انکشافي مرستو ډاډ ورکړي دي.
په کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي، هوایي دهلیز، د وچو میوو پر لیږد، سکالرشپونو، د ویزو پر ورکړي، د معدنیاتو په برخه کې، د کار د شروع کېدو پاسيفیک پروژه کې د افغانستان د برخي او غنو مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف هم نن کابل ته تللی وو.
په ناسته کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي او د سیمې جوړکو په پیاوړتیا خبرې وشوه.
خو څېړونکو وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیه بیا سیاسي اهداف لري.
دا غوښ فکر کوم ډېر تاکید به دا وي چې په افغانستان کې د دوی په نظر یو ټولګړی حکومت اوسي چې د دوی هغه ګټې چې دوی لري په افغانستان کې هغه خوندي اوسي. نو په دې حالت کې د دوی راتک په افغانستان کې د خپل موضوعات سره د خپل تصادفاً د سفر فکر کوم د څه وخت واقع شو چې افغانستان کې د مکتبونو موسم د مکتب باید شروع شوی وي، خو له بده مرغه به وایم له بده مرغه طالبان او خپل وعده سره وفا ونه کړه.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مارچ میاشتې په ورستیو کې په بیجنګ کې غونډه وکړي. څېړونکي دغه غونډه خوشبین نه دي.
متاسفانه دا به د افغانستان خلکو ته بهره منفي تاثیر ولري، ځکه که ټریکاوي یا بل ونډه چې هغه کې امریکا او غربي هیوادونه چې بډای هیوادونه دي او د افغانستان همیشه مالی مرسته کړې ده، هغوی نوي د ګاونډي هیوادونو یا د روس او چین اشتراک په دې کې متاسفانه ډېر ارزښتناک نه دی. دغه هیوادونه افغانستان سره مالی مرسته نشي کوي څومره چې امریکا یې کوي یا نور غربي هیوادونه کوي.
بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې ل تر سره شوې غونډې وروسته په ګډي اعلان کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې تل پاتې سوله او ثبات یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو او د افغانستان د ټولو قومونو په مشارکت سره تضمین کېدای شي. د سازمان اعلان وکړ چې نایجیریا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره $1,000,000 مرسته کوي.
فکر کوم له افغانستان څخه ملاتړ په واقعیت بدل شوی دی. موږ د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي پرمختیايي بانک د چارواکو په حضور کې هوکړه لاسلیک کړه. مرسته شوی پیسې به اسلامي پرمختیايي بانک ته لیږدول کیږي چې نایجیریا لا دمخه ورته $1,000,000 لیږلی دی.
د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان باید القاعده او داعش په شمول د هیڅ ترهګر ډلو د پټېدو په ځالی بدل نشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اورپا ته تللی او هلته د ناټو په بیړنۍ سرمشریزي د اتو بډای هیوادونو یا جی ایټ په سرمشریزي او د اروپای ټولنې په سرمشریزي کې چې په بروکسل کې کیږي ګډون کوي. د لویدیځو مشرانو د دغو ناستو موخه په روسیې باندې د بندیزونو د زیاتولو او موجودو بندیزونو سختول دي چې د روسیې جنګي مشین ته توان ورسوي. په موخړې دی رپورټ ده.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د سرمشریزي په څنډو کې چې مخه یې پر روسیې باندې په اوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره د فشار زیاتول دي ولیدل. بروکسل د ناټو د سرمشریزي ترڅنګ د وسنتي هیوادونو یا جی و مشرانو او د اروپای ټولنې د ویشت غړو هیوادونو د غونډو کوربه هم دی. ولسمشر بایدن به په دری وړو غونډو کې ګډون کوي. لبلی خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځمې پورز د ناتو سرمشریزه ته لکیف څخه د ویډیو پلی کوي نه وکړه او له دغه تړون څخه یو غوښتل چې اوکراین سره د روسیې پر ضد نور پوځي مرسته هم وکړي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پاوز د ارغل په وړاندې خپل قوت وښود او اوس ناتو ته چې د نړۍ په کچه یو قوي تړون دی په کار د چې خپل قوت وښيي.
د اوکراین پاوز په نابرابر شرایطو کې لیوی میاش راهیسی د مقاومت په حال کې دی. زه لیوی میاش راهیسی همدای و غوښتنه تکراروم، اوکراین د خپل خلکو او خپل خارونو د ساتن لپاره لکه محدودیت پرته ستاسو پوځي مرسته ضرورت لري.
ولسمشر بایدن د چرشمې پورس په دی هیله اروپا ته لاړ چې خپل متحدین د روسیې پر ضد نوي بندیزونه ته وهڅوي. که څه هم لویدیز تر ډېره بریده په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې متحد پاتې شوی، داسې هم ویل کیږي چې دغه اتحاد به هغه وخت وازمایل شي چې دغه جنگ عواقب د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د ناټو په ختیځو پولو کې تر اتلونکو 15-30 کلونو پورې د ځواکونو د شمیر زیاتول بل شک پرته په غړو هیوادونو اقتصادي بوج زیات کړي.
We are united in condemning the Kremlin's
موږ د کرملین د یرغل په غندلو کې او د اوکراین له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه په ملاتړ کې سره متحد یو. موږ ژمن یو چې په روسي باندې د دغه جنگ د پای ته رسولو په خاطر نور بندیزونه هم ولګو. موږ د اوکراین د خلکو او وسلوال ځواکونو میدان استایو.
هغه زیاته کړه موږ ته په کار ده چې روسي د ګواښونو په وړاندې د خپل اټومي ورتیاو په ګډون په خپل دفاعي ورتیاو نور پنګونه هم وکړو. لبل خو د ناتو مشران د روسیې پر ضد اقدام په هغه صورت کې چې روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي نه ردوي. خو د برېټانیا صدر اعظم وایي مسکو له وړاندې په اوکران کې ډیر وحشت کړی دی.
زه فکر کوم ولادیمیر پوتین د وحشت پر امن سکول سره لسره خطه تیر شوی دی. زه فکر کوم اوس په ناتو پورې اړ لري چې د اوکران وضعیت او د خلکو ناوړه حالت ته په پام سره د اوکران د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کولای شي. مو کولای شو په پوتین باندې اقتصادي بندیزونه زیات کړو او دا هغه څه دي چې په دې سرمشه کې ور باندې خبرې کوو.
لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پالشینکوف د سکای نیوز له تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل د روسیې ګواښول مناسب کار نه دی، ځکه دغه هیواد یو اټومي طاقت دی او کله چې له یو اټومي طاقت سره د مقابلې خبره کیږي باید ټول ممکنه عواقب وسنجول شي. هغه همدارنګه د امریکایي چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړلې چې ګواکې روسي ځواکونه په اوکراین کې د ملکیانو په نښه کولو سره جنګي جنایتونه ترسره کوي.
I don't think we're committing war crimes in Ukraine.
زه فکر نه کوم چې موږ د اوکراین کې جنگي جنایتونه کړی وي. البته دا ما پورې اړه نه لري چې دغه ارزونه وکړم، ځکه زه حالت نه یم، تاسو حالت نه یاست. تاسو په هغه ویډیوګانو استناد کوئ چې ډېری جالي ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ ویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارزونه داده چې د روسیې په واسطه په یوکرين د حمله راهسي حالت جنگي جوړونه کړې دي. امریکا هوټ کوي چې دغه جنگي جنایتونو د مسولینو سره به حساب وشي. د امریکا غا خبريالي سندي سند رپورت شلېګلې.
په داسې حال کې چې روسیا په کیف او د اوکرين په نورو خارونو او خارګوټو کې په ملکی اهدافو بمباری ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي احتیاط کوي چې دا بریدونه د جنگي جرمونو په توګه ونه بولي او وايي د دې لپاره به اسنادو او پلټنو ته اړتیا وي. د امریکا سفیر بیت وان شوک د نړیوالو جنایتونو جاج اخلي. هغه تیر اونۍ د مشرانو جرګې لخوا تایید شو او د تکروري په دوه مورزي مهم اعلان وکړو.
نن د بهرنیو چارو وزیر بلنکن یو بیان خپور کړ چې وایي د معلوماتو پر بنسټ چې ترلاسه شوی د امریکا حکومت ارزونه کوي چې د روسیې ځواکونه په اوکراین کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي.
وان شوک وویل چې امریکا او ملګري د روسیې د ځواکونو په ماریوپول کې په میوزیم، روختون او خونځیو په ګډون د نورو ملکي ځایونو د بمبارو په اړه په خبرو شو عکسونو خفه دي. خبریالانو له هغې څخه وپوښتل چې آیا د جنگي جرمونو ارزونه د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پلی کیږي؟ وان شوک ورته وویل،
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د روسیې د پاوز په څیر پاوز د مشرتابه یوه لړۍ لري او په نظریاتي توګه مونږ کولای شو د نړیوالو قوانینو له مخې هغه څوک چې مستقیم مسؤول وي یا احتمالا ښکیل وي په دې کړنو کې مسؤول وګڼو.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکراین سفیری اوکسانا مارکوروا میونخ ته نیسي د مارچ په میاشت کې په کال 1903 کې د نازیانو جوړ شوی لومړنی کیمپ یادونه وکړه.
لبه د مرغنن تاریخ تکراریږي او نن یو ځل بیا د اروپا په مرکز کې په اوکراین کې موږ د ظلمونو، نسل وژنې، د جنگي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې کوو.
د نړیوالو حکومتونو یو کارپو جین سٹارم سیت وای د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین په اړه سیډنا پیل کړی دا.
لکه څنګه چې سفیر یادونه وکړه، د نړیوالې محکمې څارنوال پلټنې پیل کړې دي او یوه ډله یې اوکراین ته هم لیږلې ده، خپله هم هلته تللې او د ولسمشر زلینسکي په ګډون یې د اوکراینی چارواکو سره لیدلې دي.
استونیا، لیتوانیا، جرمنی، پولینډ، سلواکیا او سویډن ټول په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو پلټنه کوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تازه وخت کې دولس ورځې چې د نورو او د خپلو ټولنو د ژوند په ښه کولو کې فوق العاده زړورتیا، قوت او مشرتوب څرګند کړ وویلې. د 2022 کال د بهرنیو چارو د وزیر د بین المللي خوځو د زړورتیا د جایزو مراسم په حقیقت کې سرته ورسېدل. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جایزې هر ګټونکي د رضوانا حسن په معرفي کولو سره پیل کړ. دا یو حقوق پوه ده چې د تجارتي شرم د روزنې په خلاف د کامیابو مبارزو مخکښ کوله چې عنعنوي کب نیونکو ته یې تاوان رسوه او د کور جوړونې د بې مسلکه شرکتونو لخوا د ډکې په شاوخوا کې د ایکولوژي سیستم له منځه وړي چې دا د جابازار سیمې لپاره مهمه ده. د برازیل سیمون سیبیلو دونا سیمنتو په ریو دا جنیرو کې یو مشهور څارنواله ده چې د اداري فساد، ملیشو او د مخدره موادو د قاچاق برانو پسې راواخستله. ای تنیزر منګ په برما کې د دیموکراسۍ یو فعال ده. دا په 2015 کال کې د محصلینو په اتحادو او د قومي اقلیتونو په ژبو درس ورکولو باندې د بندیز لګولو په خلاف د 400 مل مارش د تنظیمولو لپاره بند شوی و. جوسفینا کلینګر زونیکا یو غیر دولتي موسسه پر مخ بیای چې محلي کبنیونکي کارګر او تشبث کوونکي سره یو ځای کوي چې د داسې یو تورزم ملاتړ وکړي چې د چاپیریال ژغورنه وکړي، کارونه پیدا کړي، افریق الاصل کولمبیانو او بومي ټولنو ته قدرت ورکوي. طیب سامی محمد د عراق د مالی وزیر مرستاله او د بودیجې د دفتر عمومي مدیره ده او په بری سره د حکومت او د بودیجې د ادارې فساد سره مبارزه وکړه. د لیبریا د کورنۍ جنګونو نه وروسته چې د ښځو په خلاف په کې په پراخه کچه تاوتریخوالی خپور شوی و، فاسیا بویونو حارس خپل ځان ادې ته وقف کړ چې په جنس ولاړ تاوتریخوالی کم کړي او د نجونو ښوونه او د ښځو سیاسي برخه اخیستنه زیاته کړي. نجلا منګوش چې د لیبیا د بهرنیو چارو لومړی وزیره د جنجال په حل کې وه، ماهره ده د یو ډیر متحد دیموکراتیک حکومت په باره کې کار کړی دی. په مولدووا کې د وانګرمن د پارلمان یو غړی د مولدووا لپاره مبارزه کوي چې د استانبول کنوینسیون تصویب کې چې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په حیث په جنس ولاړ تاوتریخوالی په رسمیت وپیژني. د جنسیت د یو تغیر شوي ښځې په حیث بومیکا شرس سستا د نیپال لپاره مبارزه کوله چې د تابعیت اسنادو ته د غیر بینری ورزاپه شي. ستر محکمې په 2009 کال کې دغه بدلون راوسته. کارمن ګورکی په رومانیا کې د رومان د روما ښځو او نجونو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. دغه ډله په ماشومتوب او په زور واده کولو په شمول د نژادي او جنسي تبعیض سره مخامخ کیږي. د جنوبي افریقا له کیم تاون نه روی چندا پاسکو یو ټولنیز مشر ده د دې لپاره کار کوي چې دستجمعي جنایت او په جنس باندې ولاړ تاوتریخوالی کم کړي. د 2020 کال د دسمبر په میاشت کې په ویتنام کې فا مندو آن ترانک د دې لپاره په نه کاله باندې محکومه شوې وه چې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو په باره کې لیکنې کړې وې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ د دې
غیر عادلانه بند کېدل غوندو او د دې د سمدستي خوش کولو غوښتنه کوو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دغه دولس ښځې په زرګونو ماله له یو بل نه جدا دي، مګر دوی په خپل اختصاص کې سره متحد دي چې په فوق العاده زړورتیا او له خپلو ځانونو نه په تیرېدو سره خپلو هیوادونو او ټولنو ته خدمت کوي. امریکا د دوی سره ولاړه ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدو.